درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت د ماسپښین 2 بجې شوې. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مخکښې شځې پروګرام لرو چې نوریا جبارخیل په مخبیایي. لومړی مو رابولم چې اسمت د دې سات خبرونو ته. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي په سیلونو کې ویجاړ شوي تاسیسات به بیرته ورغول شي. پاکستان وایي د افغانستان پولې ته نږدې درې پوځیان وژل شوي او سعودي عربستان د حوثیانو یوه بې پیلوټه الوتکه او یوه بیړۍ ویشتې دي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي امنیت شورا ته په خپل وروستي راپور کې له ټولو افغان خواوو غوښتي چې پخلاینې ته د ژمنې په روحیه د سولې خبرې پیل کړي. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په اړه د یونما په درې میاشتني راپور خبري وکړي. یونما نن پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې د افغانستان په اړه په خپل راپور کې د سولې ټول شموله پروسه د دایمي حل لارې تر ټولو ښه هیله بللې ده. د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی او د امنیت شورا له پریکړو سره سم سرمنشي په هرو درو میاشتو کې د افغانستان د انکشافاتو په اړه امنیت شورا ته راپور وړاندې کوي. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي له سیلزپلو سره له لومړنیو او بیړنیو مرستو وروسته به ویجاړ شوي تاسیسات بیا ورغول شي. امرالله صالح دا خبره له وروستیو سختو سیلونو وروسته وکړه چې په څو ولایتونو کې مرژوبلي او تاوانونه پیښ کړل. دغو سیلونو تر ټولو زیاتې مرژوبلي او تاوانونه په پروان ولایت کې واړول. د ولسمشر لومړی مرستیال پر خپل ټویټر پاڼه د سیلزپلو سیمو اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې ویجاړې شوي ودانۍ به بیرته آباد دشي. صالح همداراز ویلي چې د پروان د کانال یا اوبلارې د پاکولو او بیا رغولو کار په چټکه روان دی. نامعلومو وسلوالو په مشرانو جرګه کې د زابل د خلکو پخوانی استازی محمد حسن هوتک تېره شپه په خپل کور کې وواژه. د کابل پولیسو د دغه ښار په قلعی وزیر سیمه کې د هوتک وژل کېدا تایید کړه. محمد حسن هوتک پخوا د مشرانو جرګې انتصابي غړی و. په وروستیو کې د هغو شخصیتونو چې په یو ډول یې له دولت سره همکاري کړې وژنې ډېرې شوې دي. تېره اونۍ د کورنیو چارو وزارت د هدفي بریدونو په مخنیوي کې د پاتې راتلو له کبله د کابل امنیه قمندان اندولا واحدی لدندی لری کرد. د افغانستان په شمال کې شاهین قل اردو وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو په فاریاب ولایت کې یوه مهمه سیمه له طالبانو تصفیه کړې ده. د دې قل اردو ویندوی محمد حنیف رضایی آزادی رادیو ته وویل
خوشبختانه دیروز قریه غزاری یک از قریه
دی وایله شمرغه پروند فاریاب د خواجه سبزپوش ولسوالۍ غزاری کلی چې یو مهمه او کلیدی بانډه ګڼل کیږي او هلته طالب ترهګر له دوه نیمو کلونو راهیسې میشتول پاک شو. رضایی دا هم وایي چې دا کلی د فاریاب بادغیس د لوی لارې په څنګ کې پروت دی. د پکتیا ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دې ولایت په ډنډو پټان ولسوالۍ کې پر امنیتي ځواکونو په همده کې څلور تنو ته مرژوبله اړولې ده. د پکتیا د والي ویندوی عبدالرحمن منګل آزادي راډیو ته وویل افغان سرتیرو ته تېره شپه هغه مهال مرژوبله واوښته چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د ډاکپر پوسته برید وکړ.
د څو ساعتونو جګړې وروسته په دې برید کې متاسفانه دوه پاسون کوونکې یو سرحدي پولیس شهیدان شوی او یو بل پاسون کوونکې زخمی شوی دی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان پوځ وایي مشکوکو سختدریزو د افغانستان پولې ته نږدې درې پاکستانی پوځیان وژلي. د پاکستان پوځ ویلي چې دا پیښه پرون هغه مهال وشوه چې پوځیانو د تلاشۍ عملیات کول. پوځ وایي د جنوبي وزیرستان په دې برید کې څلور نور پوځیان ټپیان شوي دي. د پاکستان د دولت کومې وسلوالې مخالفې ډلې د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. سعودي عربستان وایي په یمن کې د دغه هیواد په مشرۍ ائتلاف د حوثیانو یوه بې پیلوټه الوتکه او یوه کوچنۍ بیړۍ مخکې تر دې چې په سعودي عربستان کې هدف ته ځان ورسوي ویجاړې کړې دي. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس وایي چې په بیړۍ کې چې له لرې کنټرول یې ده چاودېدونکي مواد بارو. د یمن حوثیانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د سعودي خبري اژانس ویلي چې د حوثیانو بې پیلوټه الوتکه د سعودي د ابها نړیوال هوایي ډګر لور ته روانه وه. د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکن ایالت والی له ولسمشر ډونالد ترامپ څخه وغوښتل چې د دې ایالت مرکز کینوشا شارته د سفر پر پلان بیا کتنه وکړي. یو وونه وړاندې په دغه ښار کې د پولیسو په ډزو د یو افریقایي ولاسل له وشل کېدو وروسته تاوتریخوالی پیل شو. ټاکل شوی ده چې ولسمشر ټرمپ دغه ښار ته د سفر په لومړۍ یعنی سبا لاړ شي او هلته له قانون نافذونکو چارواکو سره وبیني او د ناکراریو له کبله پیښ شوي تاوانونه وارزوي. او د امریکا په متحدو ایالتونو کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 6 میلیونو ته په داسې حال کې نږدې شوی چې د پوهنتونونو د پرانستل کېدو له کبله ویره ده چې دا وبا به لا ډېره خپره شي. چارواکي وایي باید په اکثرو پوهنتونونو کې پر غونډو، میلو او بارونو بندیز ولګول شي. په همدې حال کې اکثره لوی ښوونځي لا هم نه دي پرانستل شوي او آنلاین زده کړو ته دوام ورکوي.
د مخکخ خزی د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. د نن ورځې خبرونه ته ښه راغلاست. زه وګمه جبر خیلې ما او د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. هیله لرم چې د خبرونه تر پای را سره پاتې شئ او د خبرونه کې را سره ګډون هم وکړئ. موږ د تل په څیر دوی میلمنې لرو، یو فریبا امرخیل ته د خزو فعاله او بلا حسی اندر ده. حسی اندر هم ده خزو فعاله او مدافع ده. تاسی کولا شی چه لده دوارونا خبلی پختنی ولری. دوی دواری پتولنا که دیر زیادی فعالی دی او ده خبرونی پلار که با پخبلو کارونو او پیجند گلوی با هم در توکی لخبل زانه. من با بحث ولرو پا دوی بنده. از مگ ده تلیفون شمیری دی 0590 45 40 بلا شمیره مو ده 0 7 8 2 5 5 هم ده وست ده سیره سره اریکه ونی سی او بکرخه را سره وصل شی. خپلی پختنی از مگ ده آغلو میل منونه ولری. منگ سره وست محال فریبا امرخیل پا کرخه ده چی آغلی امرخیل ته خرغلست ویم. آغلی امرخیل خرغلست. اغوار ما علا تاسینا سلند پیشند گلوی آوریدون که توران دیکم
سامتا از فریبا همار خیلی ما دی میدان وردک ولایت تخوا.
ډیرخه ډیرخه فریبا امرخیل د میدان وردګو څخه. دا چې څو کلنې او کوم کارونه کوي، څونه دی لوست کړي، درس ویلې، دا به د خبرونې په لړ کې اوریدونکو هم درنو پوښتي. خو زه به هم لومړی پوښتنه درنه دا ولرم چې اغلی امرخیل لکه د خپل درسونو په اړه راته وایي چې درسونه مو کوم ځای ته رسولي دي او له دې پاس څه هیله لري چې څه وکړي.
مننه خیر اوسه. زه مطالعه دی دولسم سنت ما او زما درسونه ادامه لري.
اندیر خا درسونه مو ادامه لري. اداره ته وایست چې درس مو له اول ټولګي تر دا اوسه پورې په همدغه کابل کې شروع کړی او تر دې ځای پورې مو رسولی دی.
نه، ما د کابل څخه نه شروع کړی، ما د ولایت جوزجان څخه شروع کړی دی. هاول نه تر
ډېر جالبه ده. تاسې خپله د میدان وردګو یاست، درس دی په جوزجان کې ویلی دی، لکه په دې اړه کیسه راته وکړه، څنګه مو جوزجان کې درس ویلی؟
همالته کور و فامیل هم وه، همغلته موږ ولو، نو همالته ما وکړی چې همالته زه خپل تحصیل مخکې بوزم تر اووم صنف پورې.
د هغې نه پاس بیا کابل ته راغلی یاستی؟
د پاسه هغه نه کابل ته راغلو، پسې ما د پلار وظیفه تبدیله سوه کابل ته، یعنې میدان وردګ ته، میدان ښار ته. بیا موږ دوباره میدان کابل ته راغلو او پلار وظیفه مې میدان ښار کې ادامه درلوده.
د پلار د وظیفې په اړه کېدی شي راته ووایاست، پلارجان مو په څه بوخت دی؟
پلارجان مې قومندان د پوستې وو په میدان ښار کې. د روزې په 22 باندې ظالمانو شهادت ته ورسوه، دغه روزه چې تېره شوله.
ان الله و ان الله راجعون. خا نو په هغه د هغه په دندې په نور نه کیږو، بس عرب شو بیا هم استاسې زده کړو ته درته وایس چې تر دې دمه چا هڅولی یاستې په زده کړه کې او څوک مو ملاتړی دی بعد له پلار جانه؟
مخکې مې پلارجان ما سره و، مورجان ډېر ما سره حمایت کړی ده. اوس خو پلارجان مې خدای وبل چې اوس مور را باندې ډېر کوشش کوي، مور د خویندې دي، دې حمایت ما سره ښه حمایت اوس هم.
اها، د کورنۍ د غړو راته ووایا څو خویندې او څو وروڼه یاستئ؟
موږ دوه وروڼه یاست، دوه وروڼه لرم او درې خویندې لرم.
اها، په ټولنه کې ډېره زیاته فعاله یې او ویلی شو چې د ښځو یوه فعاله یې. دا راته ووایه چې د مکتب د زده کړو پرته کومې نورې دندې ترسره کوي؟ د خپلو فعالیتونو راته ووایه.
زما فعالیتونه پسې مکتب نه فعالیتونه مې داسې چې د ښځو په لکه زه فعالیتونه وکړم او د ښځو هغه مشکلات زه بیان کړم، نو همدا مې هدف ده.
بله، ډېر ښه. انشاءالله چې مخکې به لاړه شي. دا راته ووایه چې کله مو پلار شهید شو، د پلار نه وروسته ته خپله ستا په زده کړو کې څه خنډونه پیدا شوي دي، نه دي پیدا شوي، ستونزې شته نشته؟ د هغې راته ووایه.
پس پلار زما په نه ستونزې خو حتمنی پیدا کېږي، پسې هغه مشکل چې پلار رفه کوي بل څوک نه شي کولی. نو په دغه مشکلاتو کې زه هم یم، ما هم د هزاران نور خلک هم شته چې دا مشکلات نن وویني او دا درد باسي. نو
بلې، مالی ملاتړ، دی اوس څوک کوي؟
مالی تر اوسه څوک نه دغه سوای، یعنی
اها، یعنی څوک نشته چې مالی ملاتړ دی وکړي؟ خو ته څنګه کولای شي چې په دې وضعیت کې خپل درسونو ته ادامه ورکړي؟
خو کوشش کوم چې خپل درسونو ته ادامه ورکړم، بل لار نشته. پس تر هغه نه فرض باندې وظیفې ته لاړ شي، وظیفې اجرا کړي، استفاده ترې کړي. وخت چې شهید شي هغه کورنۍ ته، د هغوی حولات، د هغه غږ څوک نه خاوري، نو بل لار نشته. نو مجبور چې موږ خپل ځان خپله یو چیرې وباسو. دولت خو زموږ غږ نه اوري، کنه زموږ نه هزاران ډېر خلک دي، نن ډېر خلک دي چې پلارنۍ څنګه روکې شهیدان شوي دي، همه ورته دغه سوي، یعنی کورو ته خاص توجه نشته.
څنګه امرخیل غواړي چې کومه رشته ووایي بعد له دغه نه مکتب نه؟
کوشش کوم چې خیر سره حقوق، پسې ما حقوق رشته ډېر خوښي یم، د حقوق رشته هدامه ورکم.
څه فکر کوي و به کولی شي؟
انشاءالله کوشش ولرو.
ډېر ښه. یو اوریدونکی به راواخلو چې د څوک دی، بیا به زموږ بله مېلمنه ده، هغې ته به هم هغه به هم ولرو په کرښه له ځانه سره. خو اوس به وګورو اوریدونکي لرو. یو اوریدونکی به راواخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. بلې، اړیکه یې پرې شوله. اغلی امرخیل، دا راته ووایه چې په کور کې څوم کاس یې، یعنی تر تا مشران او مشران شته؟
زماره مشران دوه، چې یو مې ورور ده، یو مې خور ولا، چې دواړه واده کړی ده. نو درېیم ته خپله درېیمه.
اها، د نورو خویندو او ورونو اعاشا او اباتا مالی تمویل په چا باندې ده؟
مالی تمویل همدغه کور کې مور ده، کې مور ورور مشهوري.
ښه، مور ورور ده. سمه ده. یو اوریدونکی فکر کوم چې لرو، دی بر واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. بخیر حسینم متصدې د کوم زیره ماډی کني ولې؟ بخیر حسینم متصدې د کوم زیره ماډی کني ولې؟ تاسو څوک یاستئ؟
سارو کور.
د دغه ورور اړیکه پرې شوله متاسفانه. بیا به هم را شو آقای امرخیل تا. آقای امرخیل داره تا اوایه چه ستاسی پا وراندی اوس دا پخوا پا پرتلا امکانات هم کم شویدی و خپلوایه چه خندون هم شتا چنگه پا دی حالت که خو مایوس شوی نی؟
مایسته تو ما تا دیر پیدا سی و پسی ما تا دیر هاگه همکاران سی منگه پا هاگه زی که ما پالیتون شروع کری ولا هاگه خلق ما تا طول ما نداره که ما تا تیلی یعنی ما تا کم مالی کمک نبکلی یعنی ما تا تاوان را که ما تا تیلی سی دا ما تا ممنا مخیلا رستا خدای میرا بانه دا نو زم کوشش کم سی زم ما تا و نخورم او مخیلا رتم سنگه تیلی ما دا پلار هدف پده پلار جان هدف پده خود پلار جان هدف باید پا حسکت تر بلکم
بله او تر دیده مده دا کار کولو کم حد سکریده؟
نکرده همه حد ما دیر کشو که همه تروسه ما فقط پکی نست
مثلا کمو برخو که اخبلا غواری چی کار وکی؟
مثلا مخوان دا تشخصی فترونه ایسی پکی وزیفه اجرا کم یا همده گنه هادو که چی ما اور فرا وما دی همده هر داره که ما کوششو که خود روسه ما تکم بلی یا نخیری نجرا تاویل خو منتظر این بطا
آها انشالله چی یو خواه وظیفه با پیدا شی از منگ بلا ملمنه آغلی حوصه اندر هم پکر خده آغلی اندر خبرونی تا خراغ لست آغلی اندر زماغه گوری؟
بله و آوری
تاسی تا خراغ لست و یه ما پخیر راغلی ایم
پنسی تاسی تا هم پل سلامونه اونی کلی ورنده کام تاس آوری دیم
بله وګورو چې په سر کې لتا سینه لنډه پیژنګلویز منګ اوریدون کې ولري
لنډه پیژنګلویز او سه اندریم د افغانستان د بین المللي تجارت وسنو د مدیرای ادغړی او ماستری لرم په اداري عام یا دولتي مدیریت کې د پیامونو لپاره پانتون او فلحال خصوصي سکتور کې کار کوم او یو خصوصی او دو دره یک خصوصی کشمی مکتبونه و رکسونه لرم او آزاد ساستم
دیر خواه دیر زیاد مننه آقلی اندر استاسی پا غکی لگونده این اکاس موجود و که هاگه بده چوی که هاگه لریشی خبایی بله
بله آوری
بله بله آقلی اندر خو غک منعکس که ده وس نمونه عکس کیږي خاډیر خب اغلی اندر تاسو خصوصي مکتبونه لري هم د سیمه ویلې یو اوریدون کبره واخلو دوی بل تاسو نه نوري پښتنې هم ولري بلې
بلې اور
السلام علیکم
وعلیکم السلام په خیر راغلی
خوشاله او شکرانه خورې تاسو سلام کوم او استاد درنو مل منوتا
وعلیکم السلام
ملاله خورته می سلام کوم خورې دچې تا مخی و خبر او کلا چیز ما پلار شایی چه بره بخوده ایخی نو که خور چند او سم ما دستر بونه او خیزی نا چیز پخپل ده هواد دامنیتی دی پاییز و کنو یو سربازم و ماوانی ماین انتجار کلی ده و پخم امنیشتر دوانسترگی مموتلی دی و داز منگا وطن ده و منگا لر بولی ام دخل وطن ده نامو چه
ستاسی نوم چه ده او ده کمزی نمواری کنی ولی؟
زمانم شهزاده نوینا دی خوری دی کنر ولایت خمین اریکنی ولی
دیر خواه شهزاده سب میره بانی ادامه ورکی
خفل گرانی خور تا بایم چه خوری میز کرن خفل حیمت دلاسا ورنکی خفل جورت دلاسا ورنکی تا اتال ای تا قارمان ای تا دیو شهید لوری تا پلات پا خفل وطن وانی خفل زن قربانی کنی نخفلو تحصیلات تا دوام ورکا اللہ رب العزت پردا توخ دی او الله دې تعالی د آیا فرونه په سر کې دغه ته ادامه ورته خوري دې چا ته خیره ونه لري او هغه کوم ارماندونه چې تاسو له کې یاده خدای پاک تاسو پوره کړو تاسو په مور دې ساته هفرې نه شي
ډیر زیات مننه کور مودن شهزاده سپ خو وخت اغلی اندر کتا سي د تحصیل او د تعلیم له مودې پیل وکي تر اوسه پورې د تعلیم او د تحصیل د مودې راته وایست چې تعلیم او تحصیل مو خو تاسو ویل چې افغانستان کې بشپړ کړی دی د ستونزو په اړه راته وایست چې له ستونزو سره له ملاتړ سره تاسو خامخا مخ شوي یستئ لږ د هغې راته وایست
مننه زه په نهم صنف کې هم چې واده شوم لسم سم کوم کې اول زوی می پیدا شو یعنی لسم یو لسم دو لسم ما په ډیرو ستونزو د اولادداري په څنګه ولرسته له هغې نه وروسته پوهنتون ته مې امتحان ورکړه او غوښتل مې چې عالي تحصیلات وکړم مګر متاسفانه دوه ماشومان مې وو فرصت ورته مساعد نه شو او د کورنۍ هم ځینې مشکلات وو چې علاقه مې درلوده چې په هغه پوهنتون کې چې په کامیابه شوی وم هغه ووایم نو مجبور شوم یو پنځه کاله مې در کار وکړه معلمی مې وکړه په ریاست سواد آموزی کې په وزارت آب و برق کې پس له هغې کوم شوق او علاقه مې له تحصیل سره وو ولاړم پوهنتون ته مې امتحان ورکړه او د ساینس په پوهنځي کې کامیابه شو هلته هم زما سره ډېر ستونزې وې ما علاقه درلود چې ریاضي فزیک ولولم مګر کورنۍ ویرېده چې ریاضي فزیک سخت ده او دا د ماشومانو سره کیدای شي چې ونه لولي زور یې ونه رسېږي بیا کورته جنجال پیدا نه شي نو شالله و فامیل ټول چې زه باید کیمیا بیولوژي ووایم چې لږ آسانه ده او برخلاف د علاقه زه کیمیا بیولوژي ته ولاړه نو په درېیم سم د فاکولتا هم چې درېیم زوی مې پیدا شو یعنی فاکولتا مې هم په مشکلات او ستونزو او اولادداري وویل خو الحمدلله درس و تعلیم خلاص شو او مشکلات حل شو کورنۍ کې زما مشکلات ډېر وو ځکه چې هغه به زما خاوند هم عسکر وو او بسیار دوره یې تېره وه زه پخپله مجبور وم چې د کور کار هم وکړم او ماشومانو ساتن هم زما مسؤلیت و او په څنګ کې پخپله هم درسونه څنګ فاکولتا خو تاسوته معلوم ده چې آسانه پوهنتون هم نه پنځی هم نه وه نو فشار را باندې بیخي ډېر و او پنځه ساله وقفه کله کله داسې نایلي کېدم چې فکر مې کوم چې زما په وس کې نه ده دا فاکولتا ویل مګر بیا هم کوشش مې کوله او دوستانو تشویقول کورنۍ را نو تاسو ته ښاول او فاکولتا خلاص شي بیا وظیفه واخلئ معلومه سم د افغانستان یا د دینونو په والی لیسه دا په خاصم پر لیسه په لیسه کې بیا عمل ته کار کول یو څو وخت چې جنگونه راغله مهاجر شو مهاجرت از دوره می تیر کړ بیا مجبور شوم چې کار وکړم ځکه چې ما در شدم دیگه لپاره ویلی بود چې حکومت کوم خپل کورنۍ ته او اقتصادي استقلالیت پیدا کوم نو کله چې اقتصادي استقلالیت پیدا نه کور نو ګټه دغه تحصیل هم دونه فایده نه لري نو په کوم کې نسل بیا نو کار می شروع کړ بیا نه یې د خیاطي او سوزندوزی شاپ می جوړ کړ د چای او ما په کور کې می د سپانې راوړل هم هلته ما خپلم ګنډل نورو ته مم ورکول او هغه چې ختم شو بیا بېرته مونږ مقابل ته راغلو د طالبانو وخت وو مکتبونه تړلي وو ماشونه نه وو بیا مجبور شوم چې یو کورس جوړ کړم د درسونو دپاره شاګردانو ته درس ورکړم خو درس هم اجازه نه وو هغه وخت کورسونه لهوی مات کړه مجبور شوم چې هغه د لهوه بدل کړم د خیاطي نومر باندې کېږدم شاگردان را اسلام خیاسی و سوزندوزی موردوزی زکا و لامپسان که دخل مکتب درسو نیورد مخی ورد بیتلا که اداره معقد جور سوز ما در شاگردان تقریبا دریش سالور سوا شاگردان چه منطقه پینزو کالونو که تربیه کری و طول الحمدلله شکردم کنسا امتحان در سو امتحان سالار داز ما در پارا سطول و لوی بساور دو یعنی اگر گفت که ما دخل تحصیل نکره و هم دون را او ما د دوه شاګردان سره د ری ریاضي فزیک کیمیا ټول ورسلې و او دوی ته خپل مکتبونو ته پښتو و ما سم سم کړو کې ولر دوی ته خپل وظیفې ته ولاړو بیا نو د ارمان د ماستری په ما په ځای کې پاتې شو ځکه چې زما کورنۍ ټول تحصیل کرده دي او زما کورنۍ کې هغه ټیک تحصیل زما و نو همیشه مې کوشش کړی چې یو موقع مساعد شي درس تکمیل کړم اما متاسفانه د ژوند ناخوالې اقتصادي مشکلات جنجالونه اولادداري نه موقع نه مساعده و تر څو چې دا درې څلور کاله مخکې په دې وتوانېدم چې کله البته کله چې خود کفا شوم او آزاد کار مې شروع کړو مکتب مې جوړ کړو نو د هغې له عاید نه په دې وتوانېدم چې ځان ته یو څو روپۍ برابر کړم چې دغه تحصیل مې په پیام نور پوهنتون کې ادامه ورکړم او مفتري مې بیا پیام نور پوهنتون کې دولتي مدیریت په برخه کې واخیست او دوه کاله کېږي چې مفتره یم.
ډېر ښه ډېر ښه اغلې اندړ دملاتړ راته وایا ستاسو خو په نهم سنف کې وای چې واده مو وکړ او د هغې نه پاس ستاسو خاون هم عسکري کوله مالی ملاتړ مو تر لاسه کړی دی د چانه
مالی ملاتړ خو پرته له خپل پلار نه او خپل کاکا نه لبل چانه مې لاسته نه ځکړي مگر زما یو مامام وو کله کله هغه خارج کې وو ماتو میاشتو کې نه میاشتو کې کله خبر شو چې زه بیرته تحصیل ته تللی یم او درس ته ادامه ورکوم بیا کله کله یې راته د قطاسي پیسې د کتابونو پیسې لیږل. نور همغه زما د خاوند معاش وو، همغه زموږ ژوند او کورنۍ وو، همغه کار وو په مو باندې مو ګزاره کوو.
بله، او د درس ویلو د تعلیم کولو انګیزه چا تاسو ته درکوله؟ چا هڅولې د روحي پلوه؟ او دا هڅونه د روحي پلوه ستاسو په نظر باندې څومره اړینه ده؟
هغه خو زما روحي پلوه نه، خو ډېر مهم ده، ډېر اړین ده، ځکه چې ما خو تاسو وویل چې زما سره دا یو عقده پاتې وه چې زما ټول کورنۍ تحصیلات عالي لري او زما تحصیل نیمګړی پاتې ده، او زه باید دا عقل که ډېر تحصیل نشم کولی خپل سویله د دولسم پاس نه پورته کړم. مګر کله چې پوهنتون ته ولاړم د پوهنتون د درسونو زور مې ولیدل. هغه وخت څو کاله مخکې، شل دېرش کاله مخکې، خو پوهنتونونو کې دولتي پوهنتونونه وو، قوي قوي استادان وو، مشکلات ډېر وو، نقویدات هم ډېر وو، ډېر ستړی کېدم. یعنی دونه راباندې فشار راتله، او ساینس پوهنځی مادي پوهنځی نه و، نوم یې وو چې ساینس و، کیمیا، فزیک، بیولوژي، ریاضي، ټول له صفري نه شروع کول، بی پی ای مو ویل. نو راباندې ډېر فشار راتله، مګر کورنۍ مې راسره وو. اول خو اول ما زه ډېر تشویق کېدم، خاوند مې راسره ډېر همکاري کول، زه یې تشویق کولم. بیا وروسته زما د خاوند یو کاکا و، کاکا خسر مې هغه هم ډېر زړه راته راکول او ویل چې تشویش مه کوه، کوشش وکړه کولی شې، دا دونه سخت کار نه دی، همت له لاسه مه ورکوه، دا مشکله تحصیل دې باید تکمیل کړې. خدای دې وبخښي، زما پلار و چې همیشه یې راسره تشویق کولم، درس باید تکمیل کړې، یا ووایي څوک چې درس نه وایي د ژوند د آخر د ژوند ښه نه ده. نو دا د ژوند د ناخوالو، د بېسوادو خویندو د آخر پایلې د ژوند راته قصې کوله. د عقل وایي که کار کوي که نه کوي، باید تحصیل د تکمیل وي، چې خپل بچیانو سره، خپل اولادونو سره درس ووایي او همکاري وکړي، او باید خودکفا سي، باید استقلالیت اقتصادي پیدا کړي، لاسته باید چاته اوږد نه وي. نو د همدغه تشویقونه وو چې بیا زه زړه مې اخیست. هره ورځ مې ویل چې نن یې قصې کوم، بیا چې دوی راته ویل بیا سهار بیا پورته کېږم، تلم مکتب، فاکولتي ته او مکتب ته.
بله، تاسو څو کلونه درس ویلو او بعد له څو کلو تاسو خود کفا شوي د مالی پلوه تاسو په خپلو پښو ودرېدی؟ توپیر کراته وایاست چې هغه وخت تاسو په ځان بسیا نه وی، او کله چې په ځان بسیا شوي څه توپیر درلود او تاسو خپل څه حس درلود؟
توفیر خو ډېر ده، ځکه چې یوه ښځه چې په کور کې وي او کار نه کوي او پیسې نه لري، دونه استقلالیت د دې نه لري چې ځان ته یا خپل اولاد ته یا خپل کورنۍ ته یو شی واخلي، یا یو چا سره غواړي زړه یې کېږي چې یو خیرات ورکړي، مرسته وکړي، اما د هغې توان ورسره نه وي. دا ډېر دردونکی ده، او سړی به داسې ډېر ضعیفي او کمتري احساس ورته لاس ورکوي. او کله چې خودکفا کېږي او توانېږي چې ځان سره مرسته وکړي او کورنۍ سره مرسته وکړي، خپل اولادونو سره مرسته وکړي، او په څنګ کې په جامعه کې د خپلو خپلوانو دوستانو سره که یو څوک درته ضرورت ولري، یو وخت درته درېږي، ته ورسره دونه کولی شې چې یو څه مرسته وکړي، یو څلور دانې کتابچې یا قلم ورته واخلې، یا یو بکس ورته واخلې، یا حداقل یو میاشت فیسی ورکه، دا یو سکون لري، یو آرامش لري، روحن سړی آرامېږي. او دوهم دا چې دا درس و تعلیم یوازې د خودکفایی په برخه کې خو ګټه لري، یوازې اقتصادي خودکفایی نه ده، معنوي خودکفایی ته هم انسان رسېږي. اوس معنوي خودکفایی دا ده چې که یو مور ته عالي تحصیلات لري، هغه په کورنۍ کې د هغې اولادونه ضرورت نه لري چې د باندې ولاړه شي، کورسونو ته ولاړه شي. ما درې زمان لوی کړی ده، درې سره اول نمرګان وو، او درې سره ښه فاکولتي ویلې ده. یو زوی مې ماشاءالله ماستر انجینیر ده، بل زوی مې ټکنالوژي معلوماتي انجینیر ده، بل زوی مې علوم اسلامیات ویلې ده. مګر د دوی سره یو هم کورس ته نه ده تللې، یو باندې ما یو ګران د کورس فیس نه ده ورکړی، ځکه چې زه په خپله په کور کې وم، او دوی سره درس مې ویل، دوی مې آماده کول، او همیشه دوی په ټاپ لیول کې راتله، اول نمره کېده. نتیجه ای دا وه چې د دوی مور باسواد وي، تر نیمو شپو دوی سره ستر مغزه تویول. نو دا بل سکون ده چې خپل اولاد سره درس وایي،
او هغه په جامعه کې تقدیموي او هغه په خپل سنف کې ټاپي او مشکلات یې حل وي، یعنی معنوي لحاظ نه هم آرامش او سکون لري او اقتصادي لحاظ نه، خو ما تاسو مخکې وویل برای روح هم آرامش پیدا کوي.
بله ډیر ښه. آغلی اندر، ستاسو د خصوصي مکتبونو په اړه به هم له تاسو نه پوښتنی ولرو، خو اوس به فریبا امرخیل ته لاړ شو. فریبا امرخیل زما غوړی اغلی امرخیل، دار ته وایاست چې تاسو خو په ټولنه کې زیاتې هڅې کوي، غواړي چې ډیره زیاته فعال اوسئ او تر یوه حده تاسو فعال هم یاستئ. تر دې دمه مو د کارآموزۍ په برخه کې کار کړی دی، یعنی کوم کورس مو په دې برخه کې خپله نیولی دی؟
ما کورس نه نیولی تر اوسه، د کارآموزۍ هم سب تلاش لرم.
د کارآموزۍ، د کارآموزۍ په برخه کې
آها
په هنده کې خیره سره کوشش لرم. او که غواړی چې چیرته کار وکړي، چیرته کار وي ستاسو لپاره، هغه تاسو غواړی چې په کومه برخه کې وي؟ تاسو مخکې ویلې چې تاسو حقوق برخه ته، حقوق رشته ته زیاته علاقه مندي لري، نو غواړی چې کار په کومه برخه کې وکړي اوس لپاره؟ البته
دغه لپاره چې د هر بخشمي ما ته کوم ستونزه پکې نه وي، که چې د معلمي بخش یا کوم څه بل دغې دا کوم مشکل نه لرم، په دې کار ده کولی شم.
اها ډیر ښه. ستاسو د هیلو په اړه به او ستاسو د راتلونکو کارونو په اړه به له تاسو نه بیا هم پوښتنې ولرو اغلی امرخیل. خو بیا به راشو اغلی اندر ته. اغلی اندر، د خصوصي مکتبونو په اړه راته ووایاست څنګه دا انګیزه تاسو ته پیدا شوله، او دا کار مو د څه له مخې اړین وبلو چې تاسو د خصوصي مکتبونو جوړ کړئ؟
بس کله چې موږ مهاجر وو په پاکستان کې، هلته هم او خزه مجبور وم چې د خپل ژوند سخت د کارخولو دپاره کار وکړم، او کار خو د باندې ماته نه پیدا کېده. مجبور وم چې د افغان اولادونه چې له درس تعلیم نه پاتې وو له دوی نه فیس واخلم او دوی ته درس ورکړم. کله چې کابل ته راغلو د طالبانو په وخت کې ما تاسو ته وویل چې ما کورس درلوده، ځکه چې پیسې مې اخیست، فیس مې اخیست او درس مې ورکول، او هغه وخت ټول ماشومان په کور کې وو، زما شاګردان ماشاءالله بسی ډېر وو او د ژوند
ستاسو غږ خراب شو. غږ مو خراب شو اغلی اندر. اوری بلی غږ مو لګوندې خراب شو. لګوندې کولی شئ خپل ځای ته تغیر ورکړئ؟ بلی متاسفانه اړیکه یې پرې شوله. موږ بیا اغلی اندر ته زنګ ور ووهو او له هغې سره به خبرې وکړو. اوس به اوریدونکو ته لاړ شو. یو اوریدونکی به راواخلو چې څوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام، په خیر. نوم څه دی؟ د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ په خیر اوسې. ستاسو نوم څه دی؟
کندهار وبته ما دې کنه وځه. نوم محمد خان دی.
د کندهار نه محمد خان. محمد خان په خیر راغلی.
مېرمنې څه خوتي په دغه خوتي میډیا نو وسو د سوده په دغه خپل سرباز نه په میوان کې دنه اجاره کوم. زه دې اوس
اها لزړه سپینه مو مننه. کوم پښتنه نه لري؟
یا نو پښتنه نه درو.
اها مننه مننه. کور مودان محمد خان له کندهار وو. بل موږ اړیکه بیا هم له هوسۍ اندړ سره واصل شوله. اغلی اندړ بیا هم ښه راغلی. تاسو خپلو خبرو ته مهرباني وکړئ ادامه ورکړئ.
نو هماغه وو چې ما درس ورکول او درس ورکولو سره مې شوق وو، او له هغې نه وروسته له کنکیتوب نه زما شوق له تجارت سره وه. بیا نو کله چې میداري معقد جوړ شو، افغانستان ته نظام بدلون پیدا کړ، ما په تجارت شروع کړو او ډېر تجارتونه مې وازمویل، مګر متاسفانه په ټولو کې ناکام شوم. یو تجارت راته داسې ګټه ونه کړو. څو سوزلې دوکان مې واخیست، واردات مې کړو، خیاطي صنایع دستي مې جوړ کړو، تولیدات مې وکړو، خو ګټه مې پکې ونه کړو. تاوان په تاوان، تاوان په تاوان. بالاخره په دې فکر کې شوم چې خپل مسلک سره یو ځای یو تعلیم سره یو به تجارت شروع کړم. او نه وایي هغه وخت په قانون کې دا پاسته وو چې خصوصي مکتبونو ته اجازه ورکول کېږي چې کار وکړي. نو په هماغه انګیزه بیا مې مسلک مې وو
ما فکر وکړ شاید په دې کې موفق ووسم، هم به تجارت سي خپل آرزو ته ورسېږم او هم به خدمت سي چې د وطن اولاد له کنکیتوب نه تر تعلیم لاندې ونیسم. اصلي انګیزه یې همدا و چې زما د شوق تجارت سره شوق و، او دوهم دا چې دا ناخوالې دا په اجتماع کې دا جنجالونه او مشکلات مې لیدل، راته سوال پیدا کېده چې دا باید څنګه جوړ سي. او بالاخره مې فکر وکړ چې راځه تا تعلیم تربیه که هم ماشومان تربیه کم ثواب ده، هم خورما هم به اولادین دو وطن تربیه سی، هم سبه پکی گته اوکی او خلا عرضو سه تجارت ده اغیط باورسیدی. الحمدلله اوست زمون مکتب خوشتی در دانش کودکستان گهواری ناز خپل جایگاه پیدا کرده و یا برانس پیده ده خلق خدا ده خلا اغا موقعیت که پیدا کرده هم ده بیتی لاز نه و هم ده تعلیمی لاز.
بله، تاسی ویلی چه تاسی ده طالبانو پا دوره که هم کورسونه در لودل او پا کور که مو زدکری ورکولی خپلو شاگردانو تا او بیا موروست شاگردان آن نهم سنف تا هم بریالی شل چه کلا موقعت دوره را غلل داره تا ویست چه تاسی کلا حق وقت شاگردانو تا پا کور دنن در سونه ورکول چمره امید مدرلو چمره هیلمن وی چی و ورزی با بیا هم دزدکری چانس نجونو تا پلاس ورشی؟
دون نایلی و ایس ما مونگ فکر نکول چه در افغانستان که بدلون درازی او بیت در فرصت مساید که کلا کلا چه زلازان تره که ناستم مخصوصا اقا وقت چه ما مونگ خو تو مکرو ریان که اوسیدو او مکتب فردوسی که زمعلم هم از ما اکثریت دوستان همکاران همسایگان افغانستان مهاجر سود باندې وصل خارج ته ولاړ، نو ما فکر کول چې لکه چې زه آخرین نسل د تعلیم یافته ښځویم، شاید پس لمونږ د تعلیم یافته ښځې نه وي په افغانستان کې. نو په همدغه انګیزه ما کوشش کول چې دا انجونې که راسته در سره یې علاقه درلود او درس یې ویل لپ ډېر مې په اخلاص ورته تدریسول، یعنی ماشاءالله ماشاءالله د همغه دورې زما شاګردان اوس ټول لوی لوی چوکیانې لري چې لوی لوی بستونو کې مقرر دي. مگر دیر پوشش میکول و انگیزه ایم دو که ما فکر کول چه مونگ آخری نسل دستوار در افغانستانی شاید راتون که بد افغان خزید پاره ایست دفتت برابر نوید که دست وی یا مونگ تعلیمی آفته خزید بله رو فالحم دلالله در الله رحم در حالات تبدیلیگی بدلیگی او ماحول تبدیلیگی و گاتان شبیتا مساید که مونگو سوالی که سخفر خاصی و ارزوگانی مخصوصا در تعلیم تربیت و برخه که عملی که و پوره ای.
بله بله آقلی اندر آقلی امر خیلز ما که گوری
آقلا
دارت وایه چه اوس استاسی هیلت سده، یعنی چو گختن لره اوس خطاسی دا مالی طرف هم دومره غرط ملاتر نلره، هم دومره بایله کیگی چه تاسی او رازی او شپی پی سباکی لمالی طرف، یعنی تاسی پورا پزان بسیا نیستی، نو هیلمو چه دا چه باید وشی دا گنجونو دا پارا چه پلرونه یه دا وطن زانو نقربن کردی او خپل هم دیری هیلمن دیدی پتولنه که فعالی دی خی نمری تر لاسه کهی آن دا خزو لپاره فعالیت که بی لکه تاسو غنده، یعنی تاسی چه غواره چه دوی دا پارا باید کم کارونه وشی؟
زده دا دولت تخه غوارم چه دی دقا ما شمانه دا گنجونه کانه بخاطر چه ننی پلارنه شایدان چه بیده دی وطن دی خدمت بخاطر دی وطن دی ناموز بخاطر نن زمونگ هر سپلارنه دی کورونه دی شایدان کیگی دا چه ورونه دی سپیکی و لاسه ورکی لکه منگه دا وو چې مونږ ته ورورې څنګه وه دا خبره ویلې. نو زه دغه دولت نه غواړم چې باید د دغه ماشومانو د دغه درسي ده اولاد د دغه وطن د دغه نه باید حمایت وکړي او دغه ته یوه زمینه جوړه کړي چې د دغوی غږ اوري، دغوی هغه شی چې دوی ضرورت یعنی مالی کومک ورسره وکړي، دوی په تحصیل باندې ډېره پام وکړي. یعنی زه د ده په خاطر د دغه دولت نه زه دغه غواړم تر هغه چې پلانونه ژوندي یا تر هغه پورې چې هغه خلک په دولت کې دي نو توجه یې ورته ډېره ده، ځکه زیاته توجه ورته لري. اما وخت چې د کار نه واولیدله د خپل یا شهیدان شو یا مړه شو یا پیکه یې د لاسه یا سترګې د لاسه ورکړې، اما دولت یې د هغوی آواز نه اوري، ادارې ته ورسي ورته وایي والا دا کار نه کېږي. هم تر څه وخت پورې چې د دولت نه د ده سره جمهور څخه دا هیله لرم چې دغه خلکو غږ په هر څنګه کېږي باید د تاسې د رسانو څخه دا هغوی ته ورسېږي.
بله، او که چیرته تاسې خپل درسونه تکمیل کړئ او لوړو پوړونو ته ورسیږئ، تاسې به خپل د دغو ډول نجونو لپاره لکه دا اوس چې تاسې خپل یاستئ، تاسې به څه ورته وکړئ چې ستاسې له توانه که چیرته پوره وي؟
زما له توانه چې پوره شي، زه په هر ډګه باندې زما دا کوشش ده چې دا ما په خپل په ذهن کې او دا زما فکر ده، ما ځان سره دا وعده کړې ده. دغه ماشومان چې نن پلارونه یې نهشته، یتیمان دي، زه دته به چې تحصیلدار تحصیل ورته برابر شي، دوی به چې مخکې لاړ شي. نو مونږ ما هدف همدغه ده چې زه خپله ما لاس چې هر چی راغله زما همدغه څه لاسو لاسو نه شلو نه دېرسو ته زه دا کار خدمت کومه، پسې دا ما سره وعده مې ځان سره کړې او خدای سره مې کړې ده.
بله بله، ډېر ښه، ډېره زیاته مننه. اغلی اندړ، تاسو د خپل نابریالۍ او تجارتونو په اړه راته ویلې چې تاسو ډېری هڅې وکړلې چې په نورو برخو کې تجارت وکړي، خو هلته بریالي نه شولې. او اوس چې تاسو مکتبونه لري، دلته ځان بریالي احساسوي، څنګه دغه کار چې مو اوس شروع کړی دی، البته اوسنی هم نه دی، فکر کوم چې ډېره موده به ورنه تیریږي، خپل اوسنی کار څه ډول ارزوي؟ له دغه کار څومره راضي یاستئ تاسو؟
الحمدلله اوس خو زما کاروبار بیخي ښه ده، ځکه چې سیستم کې داخل شوی یم، زه جز د سیستم شوی یم، هیڅ مشکل نه لرم. مالیاتي لحاظ نه ماته یوزر نیم راکړل شوی ده، قانوني جواز لرم، د افغانستان د مالیه دهندگانو نه یم، یعنی مونږ تکس ورکوو، مالیه ورکوو، د خپل نظام د تقسیط دپاره دا برخه مونږ تکمیل کړې ده، او د ځینو مشکلاتو دپاره مجبور شو چې مونږ ځینې قوانین هم ولولو د خپل د ستونزو او د مشکلاتو د حل دپاره. الحمدلله د قانون په لحاظ نه مونږ مشکلات او ستونزې نه لرو، او کارم چې زما مسلک د تجربه مې پکې ډېر ده، نو زه ډېر ښې ردیابي کولی شم که چېرې یو مشکل پیدا کېږي په تدریسي برخو کې، خو هېڅ ستونزه نشته. ماشاءالله شاگردان هم ډېر راضي دي او معلمین هم، او په دې خوشحاله یم چې حداقل خپل مسلک کې کار کوم او په دې وتوانېدم چې د افغانستان نجونې تربیه کوم. یعنی مونږ سره له دې شاگردان تربیه کوو، تقریبا په دې 14 ساله کې چې زه دا خصوصي مکتبونه چلوم، لسلو نه ډېر ما استادان تربیه کړي دي چې دوی اوس هر چې بلو نورو مکتبونو کې مدیران شوي دي، سرمعلمان شوي دي، کله دغه ځای نه بل مکتب ته تللي دي، ډېر ښه یو لیول او په یو ستاندارد سویه د دوی د تعلیمي او تربیتي پروګرام، پرته له دې چې دوی پیسې ورکړي او د مصرف وکړي او کارآموزي کورسونه واخلي، دلته دوی ستین شوي دي او هغه یې چې ماته ضرورت و ماته پاتې شوې ده، چې زمان ضرورت نه و او غوښتلې ده چې بل چیرې ولاړ شي، ورته مو موافقه ورکړې ده تللې ده بل چیرې. نو دا زما لپاره غټه لاسته راوړنه ده، او ځان ډېر آرام او خوشحاله احساسوم. او دوهم ده چې دغه شاګردان چې ما تربیه کړي دي، زما شاګردان الحمدلله افغان مسلمان شاګردان دي، ملي روحیه، ملي احساس او ډېر په اسلامي اخلاقو باندې سمبال شاګردان ما تربیه کړی ده. او مطمئن یم چې دا یو دوره چې زموږ دغه د فارغ شوي دي، سږ کال 12 نه فارغ شو، تفاوت یې زه ګورم له نورو شاګردانو سره، د اجتماع د نورو ځوانانو سره او نورو نجونو هلکانو سره. او په دې امیدواره کېږم چې دا مونږ چې یو یو ډبره مږدو، یو یو شاګرد هم چې جامعې ته همدا پوره پرفکت تربیه کوو، تقدیموو، انشاءالله به افغانستان د اصول کې به روښانه وي. او همداسې چې زه یې تربیه کوم، نور مکاتب هم شته او په تعلیم تربیه باندې نور ارګانونه هم کار کوي، دوی هم تربیه کوي. خامخا چې یو جامعه تعلیم یافته وي، مشکلات او ستونزې په هغې کې له منځه ځي او جامعه د پیشرفت او ترقي خواته روانېږي. او زه چې په دې توانېدلی یم چې د جامعې د پیشرفت او ترقۍ دپاره یو ګام پورته کړم، دا زما دپاره سکون او آرامش راکوي.
بله، او دغه مکتب ستاسې د نجونو او هلکانو مکتبونه دي؟
بله، او مونږ خو تر اتمه صنفه پورې لرو، او دا د نجونو هلکانو مکتبونه دي. کله چې له اتمه صنف نه دوی فارغېږي، دوی بیا نورو لیسو ته ځي، یا دولتي لیسې ته یا خصوصي افغان ترک لیسې ته. او بیا مکتب دا دونه کال چې مونږ کار کړی ده، زمونږ د دوهم دوره سږ کال فارغېږي، ځکه چې زما له کار نه 14 ساله کېږي. دوه کاله ما یوازې وړکتون وچلول، بیا درې کاله بیا پس له هغې زما د وړکتون شاګردان چې لوی شو، بیا دوی خپل مکتب ته مې راغله. یعنی مستقیم ما مکتب جوړ نه کړ، اول مې وړکتون جوړ کړ، درې کلن ماشومان مې ونیول، څلور سو پنځه سو شپږم سنف ته شپږ کلن چې سو بیا مکتب ته ولاړ. نو تقریبا درې سالور ګروپه مونږ لاسوم سنت نه فارغ ورکړی ده.
هاں ډېر ښه. نجونې تر ډېره پورې په دولتي مکتبونو کې د استادانو نه ښې خاطرې نه لري، ښه برخورد نه لري تر هغه ځایه پورې چې زه مطالعه لرم ورنه. او زه فکر کوم چې دا د دې لپاره دی چې دوی ډېرې نازک طبیعتې دي او د دوی سره باید تر نارینه شاګردانو بل ډول نرمتر سلوک وشي. څنګه تاسې په دې اړه باندې څه کار کړی دی؟ معلمانو ته مو په دې برخه کې کومه روزنه ورکړې ده؟
زه په دې عقیده یم د یو تعلیم تربیه د یو متخصص په صفت چې ماشومان، ځوانان، نجونې او هلکان د وطن راتلونکي دي او دوی باید معمار شخصیت وي. مونږ باید معلم د دې حق نه لري شاګرد شاګرد شخصیت ته صدمه ورسوي. که شاګرد لمدې کنکیتوب نه په هغې کې مونږ دا غریزه تقویه کړو چې ته د وطن راتلونکي، ته د وطن آینده، ته د افغانستان پیلوټ یې، ته د افغانستان ډاکټر یې، ته د هېواد انجینیر یې، ته د هېواد کمپیوټر کار یې، ته د هېواد وزیر یې، مهم یې. په همدغه رویه چې مونږ د شاګردان تربیه کړو، دوی معمار شخصیت کېږي. له بېکنسیتوب نه دوی لوړ خوبونه ګوري او په لوړو فکرونو باندې فکر کوي. او که مونږ انګېزه د تحصیل ورته ډېرېږي او انګېزه د تعلیم تربیه په دوی کې لوړېږي. او که مونږ دوی داسې بې هدف درس ورکړو چې شاګرد هېڅ انګېزه د دې ونه لري چې د څه شي لپاره درس وایي، دا فایده یې څه ده؟ مونږ ډېر خلک لرو تحصیل کرده دي، خپله وایي چې فایده څه فایده لري چې مونږ درس ویلی دی؟ هېڅ څه نه وایي ویلي. مګر دا دلیل همدا ده چې مکتب کې لکنکیتوب نه دي، په دوی کې شخصیت اعمار نه ده شوی. یعنی دوی باید شخصیت سازی شي. او دوهم دا چې که په ماشوم باندې لکنکیتوب نه مونږ فشار راوړو یا تهدیدوو یا تحقیروو یا خدای نخواسته دوی ویروو، نو دا ډېر زیان رسوي شاګرد لاتراتونکي شخصیت دپاره. او همغه ده چې دا زمونږ معمولا زمونږ افغانان مخصوصا نجونې دسته دوه طلبه دي، په جامعه کې دي، په ځان باندې خودباوري نه لري. ډېر لږ نجونې دي چې اجتماع کې کار کوي او په ځان خودباوري لري او هغوی هغه در رسېدلي دي د قدرت، د موقف، د بسونو، د سیاست او جوړو سټیجونو کې ځان رسولی ده. انګېزه یې دا ده چې په دوی باندې له دکنکیتوب نه رېمې معمار شخصیت شوی ده. مګر نور سره لري چې لیاقت لري، استعداد لري، سویه لري، کله چې فارغېږي دې تل خانم خانه جوړېږي. یو دلیل یې همدا ده چې دوی په مکتب باندې یا د کوچنیتوب نه له کورنۍ کې نجونې د هلکانو او د نجونو ترمنځ فرق ده. یعنی که کورنۍ کې دي، پلارونه او میندې زیاتر خپل زمان ورته ترجیح ورکوي او لوران جلا کوي او دونه نوازش و محبت و دونه صلاحیت و اختیار او دونه شخصیت سازی که په هلکانو کوي په نجونو نه کوي. یک مکتب ترازی هم همدغه پروسه جریان لري. خو شاید دی نگی که مکتب 50% و شاید خیلی، مگر بیا هم دین استادان آگاهانه یا ناگاهانه هغه چې برخوردونه که شاګردان سره کوي هغوی د دې شخصیت دپاره په راتلونکي کې ډېر صدمه وایي. او زه هیله لرم چې زموږ استادان دا موضوع ته توجه وکړي او شاګرد باید پهشي استعداد یې رښتیا تنل شي او هغه خفته استعدادونه چې د دوی په وجود کې ده او دوی په خپله مور باندې نه پوهېږي، مونږ هم نه پوهېږو، کورنۍ هم نه پوهېږي، هغه باید راویښ شي تر څو چې دوی دا توانمندي پیدا کړي چې په راتلونکي کې دوی مستقل شخصیت واوسي او جامعه ته مفید ثابت یا کورنۍ ته.
بله. او څه تمه لرئ چې دغه د مکتبونو د درس درجه به تاسو لوړوي د لسم ته رسوي که څنګه؟
ما جواز مکتب دی لښې ده، مګر زه خپله نه لوړوم ځکه چې اساسي آداب او بنیاد د تعلیم تربیه د ابتدایي دوره ده. که د ابتدایي دوره کې مونږ سرمایه ګذاري درست وکړو، په اولاد باندې مصرف وکړو او مکتب هم ډېر کوشش وکړي او بیخ به شاگردانو قوی سی، یعنی در ابتدایی دوره که زکر که ماشون در آموزش دوره در ابتدایی دوره ده لدره ایم نصر و کلمه توری شاگرد هر شیخ از در اوله ایسی پنده که دوره که چه دوی خد درست و ایسی استعداد رشدو کی او درکتون ایمالون کی او استعدادون ایمالون کی را تون که بیادی پخبال هر پاو پیدا رکی یا پخبال داخل لار پیدا کردی. نو زما فکر زما شخصی نظر ده البته خدای نخواسته بس نه ده چې نوایم نتیجه نه ورکوي زما په نظر څه کوم البته یو اقتصادي ستونزې ده په افغانستان کې کورنۍ هم مشکلات اقتصادي لري په دولسمه صنفه پورې کیسونه د مکتب په خامه پاتې سمتو لوړ کېږي سیسم لوړ کېږي د معلم معاش هم لوړ کېږي لیسې دپاره خو باسویه استادان او تحصیل کرده استادان متخصص استادان ضرورت ده نو فامیلونه بیا اکثرا نسی کولی چې دا مصارف پوره کړي د همدې دپاره زه نه غواړم چې مکتب په اسانه او زر یې لیسه کړم زما دپاره زه خوشحاله یم تر اوسه په همدغه تراسمه صنفه پورې شاګردان پرې راځي دستوایي او باسویه او پرفیکټ ماشومان مونږ لیسې ته لیږو او کله چې دوی له مانه موافقه هم بولي چې پوښتنه کوي چې مسیر یې یوسو تاسو لیسه نه یاست مونږ چیرې یوسو زه ورته مشوره ورکړم چې دولتي مکتب ته یوسه نو ځکه چې پاس له اتم صنف نه زمونږ دولتي مکتبونه قویه هم لري او توانایي هم لري او امکانات هم لري او معلمین حداقل داره و د لیسې استادان چې در ټول متخصصین دي کیمیا که فیزیولوژی که فیزیک که با سویه و با تجربه استادان دی خصوصی مکتبون هم دیست استادان متخصص لری مگر دولتی مکتب که هر روز پاس سلطاله لسطاله دیش کالا دست بر کرده خیلی مسلکی تجربه لری دولتی ساگر یه ساگر کل الله را پیدا کرده از ما شاق پل خالف در یه دوی دری پالونو که نده چه در لیتر کم بکر چه زد تعلیم پرده پستم که پر اجتماعی کارونو که دیر مصروفیم ام داوست در سلوشل و نوادون و غلیتوب لرم زمونگ غزنی ولایت قومی شوراگانی دی زمونگ در بازیزون پسطا در سلخطیز دون آلی کمیستون در عبری غلیتوب لرم او دیخ واقع وقت اجتماعی کارونو که لک مصروفیم بیا داریم خدای نخواسته دست اونو که کدلت از آن مار بوندیستم اجتماعی کارون للاسان الارسی او که بیا فوکس می که اجتماعی کارون رو تا دیستی خدای نخواسته مکتب را سپرون شریدی لده چه بلا ارزون خوشحاله
او چه لامل چه و چه تاسی خصوصی کار غره کهی؟
خصوصی کار غره بس که ما پرسته وای چه زی خو پزارت دارم شاو خو این تجارتون رو میوازمویل گفتن می که تاجه داشتم این لکن که کب نه سوک چه توایی تو تا تجار داد ما خواهیده هم ده انگلیزه لکن که کب نه زمان که زهیم که با گفتن می که کلا خلق ماست هم گویی که تا تاجه داشت داده یعنی یو شاو خورا دا یا کلا که خصوصی سکتور دون تو پرده پرده خصوصی سکتور تانگنوان او کرا وزارت اجازه ورسا خانه اساسی دا فیصله و سمون تاولی که خصوصی نوادون و سم تعلیمی نوادون و سم اجازه ورد که بیان خصوصی سرمایه دیداری رو آرام ایم خوشحال ایم اشترم تا خل لاست که در کارم سزی مخیزی خل عداف پوره تا دی قوله ایشتم اگر چه چیزه غوار مرمانون نمیده شاید پیل دولتی مرکب که خب مقاید که جی ترایی مجبوریم چیزه مثل پلان تسنگ مخیل لاره اما خصوصی سکتور چیز ما لاست آزاد ده به نصاب تسنگ که زه تفصیلتی نظامی تدریسه وم کمپیوتر اضافه تدریسه وم پستیو مثلا دل اول سمت تدریسه وم حالا مثل دولتی مکتب که پستیو لسل روم سمت شروع پیگی مگر زمان لاس آزاد در اول سمت ما پستیو که نصاب که شامل کرده تقویتی انگلیسی مضمون لاول سمت نزی پوشال بردان و باندی کار کام کمپیوتر تقویتی مضمون دزر لکن که توب نشروع کام یا مضمون دلارم در میهن شناسی پنامه چه افغانستان دیو پیزنی او اغاز لبرکتون نما شروع کرده نو دون ازادی دیو مکتب که دولتی مکتب که نشته نو تزه در خپل هیلی و ارگوزانی اغاز تزه وارم در دنیا پساویه یا در انترنیشنل مکاتب و پساویه در دنیا در شاگردان و پساویه شاگرد و روزم چیز دیو روزم او خپل مکتب که کوله ایسم الحمدلله از ما شاگردان رو فارس تمتون دیدی از ما فیزبکانه که تاسو نیم روزی خلق لغی زاینا در خپل اولادون از ما فیزبک که تک کرده دوی اولادون از لغی زاینا تلیدی دی عمل تم خپل جایدو پیدا کرده در و تشکریانی کردی که مونگل تا ساسو قدر بخوی دیم اگر اون سدل تر آغلی و برو که پرستی ها ساسو که شاگردان تر بیا کردی
بله
نه تفاقر در افغانستان ماشوم دنیا در ماشوم سر همسر تاویی در تعلیمی بیا کردی بله خوشحال این کسی دار
بله د نصاب په اړه باندې تاسو یو مضمون یاد کړ میهن شناسی دا خو په دولتي نصاب کې نشته دی او په خصوصي مکتبو کې خو یو دولتي نصاب هم تطبیقیږي د غتر څنګه تاسو خصوصي نصاب تاسو ته څوک جوړی
مونږ خو اساسی قانون حکم کوي چې ټول افغان ماشومان تر شپږم سن پورې مطلق دولتي نصاب وای. او موږ هم هغه تابع یو د افغان ماشوم باید خپل مورنۍ ژبه مطلق نصاب تعلیمي د افغانستان چې وزارت معرف وای وای. مګر په همدغه نصاب کې ځینې کمیانې او خاصیانې چې شته هغه موږ په خصوصي مکتب کې پوره کولی شو. مثلا میهن شناسی مضمون نه ده په نصاب کې شامل نه ده، مګر یو افغان ماشوم باید خپل وطن وپیژني، خپل بیرغ وپیژني، خپل طرز حکومت وپیژني، خپل باستاني آثار وپیژني، حداقل خپل تاریخ باندې معلومات ولري، غره او پو او دشت و دریا باید وپیژني. نو همدا کنکیتوب نمود دوی ته دا انګیزه ورکوو چې دا افغانستان زموږ کور ده، دا یو دی در بیا ده، دا هغه خلک دي چې دلته ژوند کوي. د روحیه د افغانیت او ملي احساس د دوی سره په دې میان شناسي کې تقویه کیږي. دا یو برخه ده. مسله دوهمه برخه داره چې پښتو په نصاب تعلیمي معارف کې له اول صنف نه ده. مګر موږ کوم فول تایم مکتب یو سهار تر مازدیګر از ما شاګردان درس وایي، موږ لاس مو بر ده سهار دولتي نصاب تطبیقوو، اضافهګي تایم موږ په دې تقویتي مضامینو لګوو. مثلا پښتو له اول صنف شروع ته ویده میان شناسي پکې لرو، علوم دینی اخلاق اسلامي شاګرد باید اخلاق اسلامي سنبال شي، او هغې ته موږ اضافه ساتونه لرو. صرف معلم در شاگرد سپاره در حقوق دمسایه و حقوق کورنه و حقوق مشران و صداقت، پاکی، راستی در شایان شاگرد تقویه کوی چه در همه اصلی و میاری توقع مسلمان اسلامی خواست رو بانده سنبال سی. در دوامه برخه در و انگلیسی خوب در شده چه انگلیسی جده در کورنه طول خصوصی مکتب تکراری یو دلیل هم داده که خصوصی مکتب با انگلیسی لکن کتوب نشده کوی. او دا وزارت من تجازه را کرده ده و مست تقویتی مزامین لرو و مست تقویتی مزامین ده که انگلیسی کمپیوتر مکلق خوش آوردان سر کار کرده و نصاب که شامل ده، البته تقویتی شامل ده، دولتی نصاب که نده، دولتی نصاب مکمل تدید که و دقیق تکن که به تقویتی سلو کنگه نزمینه من سر ای هم بایی.
احام درخه په کار کې مو د نورو کومو پرمختګونو هیل لري؟ تاسو لخپل کار راضی استي اوس مهال څنګه د پرمختګ د نور پرمختګ هیل لري کنه غواړی چې هم د غلا سره وړنی وساتي؟
د پرمختګ خو ز یو پنځوس فیصده سیاسي خزه یم، ز د افغان زان پرمختګ د افغانستان پرمختګ ګورم. زه کار کنه ځان ورسوم، کوشش وکم به او مخکې ولاړسم، هغه مره افغانستان مخکې ځي. یعنی که هر افغان که دې مفکوره وي ځان ورسوي، دا په دې مانا ده چې افغانستان یې رسولی ده. او زه له تلاش نه او له کوشش نه نایل نه یم، تلاش کوم، کوشش کوم، هر چیری چې زما لپاره وظیفه او مسؤلیت راکړل سي د دولت لخوا، د خدمو اجتماعي شوراګانو لخوا او زما شخصي کار چې دي زه ورته وخت باسم او ځم کوم، ځکه چې زما یوه هیله ده چې موږ یو سولمان آزاد مترقي افغانستان ولرو.
بله، ایوه پوښتنه به د آغلي امرخیل نه وکړم. آغلي امرخیل غږ مې اوري؟
اورم.
کوم نجونې چې لکه تاسو غوندې ټولنه کې فعال دي خو د فعالیت ډیر زیات چانس البته ورته نشته دی، څه ویل ورته غواړي چې هغوی مایوس نه شي له خپل کاره؟
هغوی مایوسه کېږي نو، پتې دا ژوندګي د پد سره مبارزه وکړو تر هغه مخکې لاړ شو. د سره که موږ مایوسه شو ځان شاته کو فکر نه کو چې چیرې ورسېږو، نو باید دکه لکه ما غندې مبارزه وکړي.
بله بله، ډېره زیاته مننه. اغلی اندړ، د ښځو اوسنی شتون او تخصص معارف کې څه ډول تاسو ارزوئ؟ ستاسو په نظر د ښځو شتون د معارف په برخه کې څنګه دی؟ یعنی څونه تر نارینه وو ضرور دی؟ دوه دقیقې وخت لرو، کلنډو کې راته وایست.
د ښځو شتون په معارف کې ډېر ضروري دی، مګر متخصص ښځې، مسلکي ښځې چې بنیاد د معارف ته بدلون ورکړي، ځکه چې ښځه مور ده او مور پوهېږي چې خپل اولاد سره څنګه برخورد وکړي. پخوا په تېرو دورانونو کې پر اکثریت و مکاتبو کو چې ښځې معلمینې وي و نتیجه مثبت و د کار، ځکه چې ښځه هم د عاطفي لحاظ نه، هم د اجتماعي لحاظ نه، او هم د تدریسي لحاظ نه کولی شي چې یو شاګرد تربیت کی او روزنه ورته ورکړي. یعنی یو شاګرد په دریو بودونو په دریو عبادو کې تربیت کیږي. البته په ابتدایي دوره که زما نظر هم داسې چې په اکثر ابتدایي د مکاتب و کشزینه معلمي نوي از نارینه نه مثبت او مسؤلیت لوړ ده، ځکه چې ما تصور چې د درې نور ابعاده چې عاطفي ابعاد ده، اجتماعي ابعاد ده، تدریسي ابعاد ده، دونه چې یوه ښځه کولی شي چې سم او درست او متخصصي مخکې بوزي زموږ نارینه یې نشي کولی. لیسې دپاره بیا مشکل نشته، نارینه استادان خو هغه ماشاءالله تکړه دي.
بله ډیره زیاته مننه له تاسو دواړو نه اغلی اوسی اندړ او زمنګ له بلې میلمنینه اغلی فریبا امرخیل نه له تاسو دواړو نه مننه کوم چې خبرونه کې مو ګډون وکړ. درنو اوریدونکو د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تاسو په مهربانه خدای سپارم. الله مو ملشه.